السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلات او وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تأسیس خبر ورکوي. وزارت وایي دغه پوهنځي د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځی به د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عام روغتیا وزارت ویلي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تأسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو وروسته، خصوصا د ښځینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله، بل هر وخت په کتنه تر ډیر فشار لاندې دی. برطانیې د دوشنبه په ورځ د ایران په لسو چارواکو او یو امنیتي ارګان بندیزونه ولګول. اعلامیه وویل چې دغه بندیزونه د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو لکه د بیان د ازادۍ او د سوله ایزو لاریونونو د ځپلو او په ځینو مواردو کې د ژوند د حق څخه د محرومولو له کبله د ایران په یو شمېر چارواکو او د امنیتي ځواکونو په قمانداني ولګول شول. د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او پانګوال او سوداګر بابک زنجانی د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې دغو تنبیهي اقداماتو کې د پانګو، کنګل او د ویزو بندیز شامل دی. لندن مخکې خبرداری ورکړی و چې که د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام وکړي نو په ایران باندې خپلو بندیزونو ته زور ورکوي. د 19 کالو کمومره لوبغاړو د نړیوال جام د نیمه پایلوبې مسابقې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پایلوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشره لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. د دغه پړاو دوه بریالي ټیمونه د راتلونکي جمعې په ورځ د جام پایلوبه کې سره سیالي کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2018 جام کې پایلوبه ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه اته ټیمونه سره لوبه کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبه کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام پایلوبه ته لاره ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شو، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبې د سلواغې په ومه اندونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت د مخدر موادو او معتادانو د درملنې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ ریپورت رد کړ.
وزارت امور داخله اقدامات مؤثر را در این زمینه به کار برده د قسمت منع کشت مواد مخدر، گسترش مراکز تداوی معتادین.
نن د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم ورځ ده.
سناتوران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځینې کورنۍ کې 50 څوک نه ویلو یان چې هغوی ماشومان مخصوص ځای ته ولېږي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو د کوچنیانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي، او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي، او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې د مخدره موادو څخه د اوچت استفادې او علاج ته د معتادانو د محدود لاسرسي په حق له د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر UNODC وروستی ریپورت رد کړ. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل تازه ریپورت کې چې د سلواغې په 12مه خبر کړ وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدرو موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. ریپورت زیاتوي سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګنشمیر معتادانو د علاج خبره کوي، خو دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج 200 مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي، او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د ښځینه معتادانو علاج کوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دغه ریپورت رد کړ، او د سه شنبه په ورځ په اکسپانه کې ویډیویي پیغام کې ادعا وکړه چې د یو ان او ډی سی دغه ریپورت د یوې زړې سروې په اساس جوړ شوی دی. ښاغلی قانی وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو په اساس اغیزناک اقدامات کړي دي.
کورونا چارو وزارت د مخدره موادو د کرنې د مخنیوي د معتادانو د درملنې د عامه آگاهي او علاج شو معتادانو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي دي، چې یاد ریپورت کې د دغو لاسته راوړنو پوره یادونه نه ده شوې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی په خپل هغه رپورټ کې چې د سخ کال لړم میاشت کې خپور کړ وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدر موادو په ځانګړي ډول د میتام فیتامین تولید او قاچاق زیات شوی دی. د دغه دفتر په تازه ریپورت کې راغلی دی چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دی چې 46% دی، په داسې حال کې چې تریاک 9%، تابلیت کا 11% او میتام فیتامین یا شیشه 10% دی. خو عبدالمتی قانی وایي اوسمهال افغانستان کې د چارسو تولید صفر شوی او ذخیرې هم له منځه وړل شوی دي. هغه پرته لدې چې ارقام وړاندې کړي ټینګار وکړ چې ګڼ شمېر معتادان افغانستان کې علاج ته لاسرسی لري. بلخوا د اعتیاد د تداوي متخصص ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل چې علاج یوازې د معتادانو په راټولولو نه کیږي.
تداوي معتادین مبارزه با اعتیاد و قاچاق
د معتادانو تداوي او د اعتیاد په وړاندې مبارزه یوازې په مرکزونو کې د معتادانو په حبس یا د دوی په راټولولو نه کیږي، بلکې یو دقیق او علمي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت ته په کتو د معتادانو د تداوي لپاره کافي بودیجه نشته، او د دې څانګې ډیرو متخصصانو هیواد پریښی دی. فکر نه کوم چې د اوسنیو حاکمانو اقدامات د معتادانو واقعي اړتیاو ته ځواب
تداوی معتادین و یا مبارزه به اعتیاد باشه.
د ریپورت په اساس د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی موندنې ښیي چې د مخدره موادو کارونه فقر، بیکاری او د معتادانو روغتیایي اړتیاو پورې تړاو لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګس ویلي دی د کار د فرصتونو ایجاد او د اقتصادي وضعیت بهتروالی د مخدر موادو د کارونې د اصلي عواملو په وړاندې مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی شي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې همکار نوریاس نوري سره اوسئ.
د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د شنبې په لیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې کمپاین کې بل 5 کلونو کم عمر له 2 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمېر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید په خوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډیری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورت کې
د سیمهال چې د افغانستان لنیمایي په زیات ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوه، یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي، څو هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
سینه ترانته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او مشمان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې دا څه څوک نه ویلو یا چې هغه مشمان هغه مخصوص ځای ته ولګي. زمونږ یو ګاونډي هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شول، ځکه چې دوی په مشروم توپ کې واکسین نه وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد نبی هم ورته غوښتنه لري.
باید باندې باید چې کور په کور باندې واکسین ورسیږي. دا ښه خبره ده، ځینې خلک چې مثلا هغوی مراکزو ته لاسرسی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغي عادل وی دیارلسمه د افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 1,300,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په اکسپانه خبر کړي ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي، خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په دوه ولسوالیو او د بادغیس په دوه ولسوالیو کې به له یوې ونې ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بېلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس لګاونډي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د دین اړوغي د خبرېدو لپاره تاندېخني وړبللی. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د ترنګوالي پاړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي.
نن نه پیل شوی دی علمان ګرځي کور په کور دغه واکسیناتورانو سره څوک چې نه کوي مثلا هغه ته دی قناد ورکوي کور په کور کې واکسین.
د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته دا واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو مشمخ کې راپور ورکړی و چې تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2024 میلادي کال کې تروسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه لمنځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین له پیل سره سم په خپل اکسپانه په یو بیان کې له خلکو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراسې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3.5 لکه ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي. نور لسیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل راپور کې
د افغانستان د نورو شپاړس ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا 3.5 لکه هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیوا ترستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دي، محافظتي تدابیر دي چې دا د نبی عليه الصلاه والسلام هم احتیاطي تدابیر او احادیثو کې او په ډېر روایت شوې دي چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پښې نه دي او باید ځان وساتل شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د وکسین او د پولیو کمپین او وکسین تطبیقیږي پټولو علماء باندې پټولو خصوصیت باندې خصوصا خطیبانو باندې غوښوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پراپر همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
په راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره له 2 میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیره موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجیز صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه ری ټلیفون له لارې راسره وصل دی. اس ای اس اف خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان دغه سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډیر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغه کمپاینونو هغه پخوانی تجربه ته په پام چې اکثر ډیر په ژمي کې او په سړو هوا کې تر سره شوی دی، له هغه تجربه څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو، حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هېواد هرې برخې هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای شي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی شي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي، نو د دې ښه نظارت کېدلای شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین تر سره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم هغه نږدې جومات ته یا کوم بل ځای ته چې سناتورانی ټاکي هلته ورولي. دا یو مهمه ستونزه وه په افغانستان کې. مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل، فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور کور کمپاین خو یو ښه حالت دی. زه به دا وایم که کور کور کمپاینو تر سره شي، ماشومانو ته رسیدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو که چیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لا سترزنی کینی او خپل هڅه و دروي نه وسنی حالت او تطبیق وسنی حالت تطبیقاتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی لدې سره سما د ستراتیژي جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیول سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چاري په مخبوزي دغه د الته د رسیدګي ستونزه نسته د ټکس ستونزه نسته ستونزه فقط دا د سکور ته چې نه دی مسجد ته دی نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حد ووسی چې هغه خپل ماشومان راوړي.
بله د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چېرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه دا خو فرق لري، دا د الته د خلکو په تګ راتګ پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډیری وی، تیر کال نمخ کی کالم به ډیری وی، نو دا خطر به یی چې الله غی خو به وایرس راځي، نو هغه وایرس پک هغه کډوال بلا بلا سیمه ته دی واځي وایرس لدان سره وړي، نو طبعا او سیمه ته وایرس انتقالیدای شي. نو کوم افغانان چې بیرته راستنیږي د دوی دی واکسین لري چاري کپخ توګه سره پلیسی، نو دا خطر به راکمي.
ډیره زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسمه غړون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو ان سی آر د راپور له مخې به ځای کېدل به وزلی او لګوندوي هوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور حالې په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر ویلي افغانستان ته دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بي ځای کېدل، بي وزلي او لګاونډي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنیدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیسیار په راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په 12مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې ځانمنون کې ډلې لکه خزي معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بي ځای شوی وګړي د نه خوندیتوب لړوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدماتو ته محدود لاسرسي لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وګړي بي ځای کېدنې اقتصادي ستونزې او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او خزي او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یونیسیار د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدار خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې خزي او انجونی لا هم د تګ را تګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسي لري. یادې ادارې ټینګار کړې چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدماتو سخت فشار راوړي. افغانستان ته یو شمیر ستانشي کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکو ته سخت اندېښمن دي. له پاکستان یو سنشوي ظاهر الله چې په خبرې و کسي ز کورنۍ لري اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان مریضان دي او همدارنګه ماشومان ټول به تعلیم شو الته خو تعلیمي کو مکتبونه تتلل او دلته سه زمينه وته ډیره نه ده مسايده. بل طرف ته يخني ډیره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي، نو يخني د لاسم ډیر پازاب یو ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د يخني د پاره بندوبست وکړو.
ل ایران یو شمیر راستنه شوی افغان کډوال هم لورته سونزو شکایت کوي. په فرا ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې ل خپل شپه کسي کورنۍ سره یو ځای نګدي دوه میشت مخکې ل ایران سن شوی. ازادي رادیو ته ویل
خپل کور نه درم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولې دي، کار نشته، روزګار نشته، شپه کسان د خوراک لرم خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندېښمن یم.
تیر اونۍ د ناروې د کډوالو شورا هم په یو راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړني ملاتړ پرته زیانګالي کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایرانه په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لورې جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د 2012 له ایران او پاکستانه 300 کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.3 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسنادو او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عامه ستونزه ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې از نو څخه از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مونږ دی اخیستې په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان بل میتم حاضر نیستم بم بلک دادم هم از دوباره خودش هم جواب بدن.
څه موده مخکې ما د جوس یو ماشین واخیست، بیرته مې چې ور او ورته ومې ویل چې دا په سمه توګه کار نه کوي، پلورونکي وویل چې تاسو دا کارولی دی نو زه یې بیرته نشم اخیستلی. په داسې حال کې چې هر عمده یا پرچون کمپنۍ باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برېښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل نشته مې کړم کسر کې هغه بخاين بس برشن ګارانټي هم نشته مې کړم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وګوري ګارانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانټي هم وي. موږ موټر ګارانټي کوو چې مثلا کوو سوځي بل موټر ورکو، او کونو رسنج رامنځته شي بیا نو د پیریدونکو مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنه مو کې کړګي مې کې کړګي خیر چاس پس نه کنن یک دو جره کشیدن د بربری یا د ګمرک دوباره چاس نه زنن.
مو ته کارتنونه په تړلې باندې راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا ګمرک پر محل دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. لدننه خدای خبر کله پیر وروسته پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړي چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونه میلمه یو خون کیدای چې شعر هم وای خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نور خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه په پیژنګلوي کیږي
نوم مې محمد نصیر کړی دل تخلص کوم ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د فتوډه کاری او شیدونکې دنده می خون کړي خون کړي فعلنم رسی دنده لره
په کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعرۍ سوال ته خو بیا ورسته راشو
مننه تکل صاحب خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلر پاگی کے والی سر اشپان لیسے پنامہ ہمارے لیسا کے تدریس قوم و مضمون و دریازی مضمون دے البتہ شعر و شاعری سر تڑھاؤ نہ لری ہو سارا دے آگے ہم مضمون دریازی مضامین تدریس قوم
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندین فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوانزه کومه شاد زما عمر زیات دی پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې می دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسم پورې می د کوکچا ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستي و په دې دارالمعلمین کې نو ریاضی په ماغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضی استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې په هغه حساب باندې ما ته په پنځه کې دغه ریاضی مضمون تر په دې ماغه ما هغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړ او ماغه نه فارغ شوم نو د کوکچا نه تر څوارلسم پورې ده
عمر مو څومره دی کړیدلې صاحب چې تاسو وایي عمر می زیات دی
تکل څه دی یو پنځوس
خدیر خو یو پنځوس خو ځوان ویلا
والا تکل څه بالکل معنا ما چې ځواني خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو دی او یو اچو سره تقریبا مساوي
په څه اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا سیاس کومه چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره په مقایسه شي
درخه ریاضی او ادبیات کړیدلې سب څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل څه ده خو زمانه ما چې ما پلاک لا پلاو ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه او شوق ته نبيانو ریاضی سره به هیڅ تړاو نه لري کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کې دی شي یو انجینر هم شاعر کې دی شي لکه خمسال زر په دې کما چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینری سره شاعر دی همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه یې مسله کې طب دی او ولې شاعری کوي نو ریاضی سره به اړ خو نه لګي زدا منه ما شعر کوي او ولې د ماري مینه او ماري احساس سره بیا شعر شاعری اړخ لګي
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی دا کړی دلای سره
شاعری خو قدر توی اما چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال در پدی خواه می آدش ما تا گوڑا شاعری کرده او کولا می دکه چه منگه آغا وقتی ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حواد کی نو اما غلطا ده وطن لریواله او دا غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا نو اما امیدد لگه شروع وکا
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکمه ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترگو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکمه کله ترې ګیله لیکمه د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکمه کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه به ډېر زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دې نه ده رانغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس مقامت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه هم دا کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
زغای وډالې وړاندې کوم ډیر لا ورستبا یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیې
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کو او خپل وخت زنا ما شوم ما نمیشول کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشول شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما کولا یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړې نیم ګړې بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت دویم دی چې خواري کا پاتې برانه ګډو ور شو نو ترتو پورې چې ما عمر را زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه شلو 22 کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی، یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1920 کال کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو، حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوری صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوری مو چې یاد کړه تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، نوری صاحب نوم هم راته واخیستو. نوری صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوری صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او دې کمرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي، ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې، کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله، حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې د ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه شیرزاد په نامه، چون دغه دمونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې. مجرم چاپ کړه او تبلیغ سپوری دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنگ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور یې رنګین کړو او وی ځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې بخښنې که چېرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو به نه وایم، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نه شو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي به اوس هم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم لولم یې واقعیت کې. ولې نه، ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، تکل ته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي. ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر کې هم وي. ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب. ولې نه، یو بل غزل به هم تاسې ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم کې د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیره زیاته مننه عجیبه پښتنه را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اشلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پراته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته خپل جامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصف سره وویم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه، اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه بې ځایه وي که رښتیا ووي سره.
کړیدلای صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم، نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کېږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دریجه به شیرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شیر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شیر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شیر د ژباړې، او همدارز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شیرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شیر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خوري خوري پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې زده شعر او شاعري دی، اردو او د دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
کتاب سبق یې دلی حساب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې دلی حساب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 بن جوړوي
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کھلی کے پنور کی زلیگی
یہ پوہلی کھلی کے پنور کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چھا
چمن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی